پایله کې تر ځمکې لاندې 15 کیلومتره تونل نړولی او د حماس ډلې د نهو قمندانانو کورونه یې ویجاړ کړي دي. اسرائیل وایي حماس ډلې دغه تونل کې توغندي لیږدول او پر اسرائیل یې توغول. په فلسطین کې روغتیایي سرچینو ویلي د اوسني جنګ قربانیان له 200 زیات شوي. د اسرائیل لوري ته هم د 100 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي. په نړیوالو غبرګونونو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل که څه هم له اسرائیل سره پیوستون اعلان کړی، خو هیله یې ښودلې چې جګړه ژر تر ژره پای ومومي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر اسرائیلي ښارګوټو او غزه کې پر ملکیانو راکټي بریدونه غندلي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا خبرداری ورکړی چې بریدونه به په شدت سره دوام وکړي او هیواد یې غواړي چې حماس ډلې ته ډیر زیان واړوي. حماس تیره دوشنبه له هغه وروسته پر اسرائیل بریدونه پیل کړل چې اقصا جومات ته نږدې اسرائیلي پولیس له فلسطینی مظاهره کوونکو سره ونښتل. له همدې وروسته دواړو لوریو ته پوځیان یو بل ته په ماشا شول او جګړه یې تر اوسه توده روانه ده.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. په روان رادیوي مجله کې د زری کړکی اکاډمي د جایزې پاړه راپور لرو.
په ټوله کې خمنګ دو معیارونه استفاده کوله، یو هنري بڼه او شکل ته قتل کېدل.
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال راتوایی چې اسطوره څه ده او د بشر د پیژندنې په برخه کې څه مرسته کولای شي.
اسطوره د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواو په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط.
فلمي لوبغاړی همایون شمس خان د خپلو فعالیتونو په اړه راته غږیږي.
نه تنه په سینما کې زموږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو.
شفیقه خپلواک د جنګیالي په نوم خپل یو نظم را اوروي.
جنکۍ مکتب ته درومي، وړ کې لار کې نه درېږي، د مور زړه ختلی نه وي، ابا اور کې نه لوبېږي.
خو تر دې مخکې دا اونۍ د فرهنګي خبرونو اورېدو ته مرابولم.
د زری کړکی اکاډمۍ له لوري ادبي کتابونو ته جایزه ورکړل شوې. د زری کړکی اکاډمۍ مشر استاد نجیب منلی په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې سږ کال یې د پیژندل شویو لیکوالو او شاعرانو اتو ادبي او هنري آثارو ته د 5 اصلونو په اساس جایزې ورکړي، چې دا اصلونه نوښت، هنریت، د ژبې کاروالی، فصاحت او بلاغت او د افغانستان ادبیاتو ته نوی څه ورکول وو. سږ کال نخستین فلامینګو در سمنګان د سید طیب جواد اثر، هر یو خپل سقراط دی د محمد انور وفا سمندر ناول، یک لب سکوت د تمنا توانګر د شیرونو ټولګې، سرتور ابي قوره د ډاکټر جنید شریف د شیرونو ټولګې، بیمه موج د افراطیت ټولنیز نقد د استاد محمد محق اثر، د توبا تر سیوري لاندې د امنی فنا سعیدی د شیرونو ټولګې، رشته باران د تاجکستان د پیژندل شوی شاعر استاد عبدالجبار سروش، د اشعارو غورچان او لیکلور د ادبی نقد په اړه د قیصر اپریدی د تنقیدی لیکونو مجموعه د زری کړکی اکاډمۍ جایزې وګټلې. د ګډ فرهنګ د وادي او پراختیا په لار کې د خدمت ستایندړي د تاجکستان شاعر استاد عبدالجبار سروش او د ازبکستان شاعر او لیکوال جولان جولایوف ته ورکړل شوی. په دې اړه روانه خبرونه کې راپور هم لرو. په کابل کې د سریلانکا سفیر پیال ډی سلوا وایي هیواد یې لیوال دی چې له افغانستان سره د سینما، سیاحت او نورو فرهنګي برخو کې همکاري وکړي. نوموړي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له سرپرست وزیر محمد طاهر ظهیر سره په لیدنه کې ویلي چې سریلانکا له افغانستان سره لرغوني فرهنګي اړیکې لري او د دې اړیکو د بیا تازه کولو په خاطر هیواد یې نیت لري چې د افغانستان په فرهنګي بیارغونه کې ونډه واخلي. دی سلوا ویلی چې په سریلانکا او افغانستان کې د بودایی آثارو او مرکزونو ترمنځ ډیر مشترک ټکی شته او په دې خاطر به سیلانیان و هڅوي چې افغانستان تراشی او بودایی او اسلامی فرهنګي میراثونه وګوري. د سریلانکا سفیر پیالډی سلوا ویلی چې له افغانستان سره د فرهنګي همکاریو په خاطر به ډیر ژر د دواړو هیوادونو ترمنځ هوکړه لیک هم لاسلیک شي. د چین او افغانستان ترمنځ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر تړون لاسلیک شو. دا تړون چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او چین حکومت ترمنځ لاسلیک شو، پکې ویل شوی چې چین به له افغانستان سره د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخه کې همکاري کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر محمد طاهر ظهیر له چین سره د افغانستان د فرهنګي میراثونو د همکارۍ تړون مهم وباله او له یاد هیواد څخه یې مننه وکړه چې تر دې مخکې هم په فرهنګي برخو کې مرستې کړي. له چین سره د فرهنګي هوکړه لیک تر لاسلیکولو وروسته د لرغون پیژندنې او ملي موزیم کارکوونکو ته آنلاین ورکشاپ هم پیل شو.
مخکې مو واوریدل چې د زری کړکی اکاډمۍ له لوري ادبي کتابونو ته جایزې ورکړل شوې. زری کړکی اکاډمۍ له تیرو لسو کلونو راهیسې د کال غوره کتابونو ته جایزې ورکوي چې هر کال څلور کتابونه دې جایزې ته انتخابیږي. خو د اکاډمۍ د غړو په وینا چې تیر کال یې د ځینو ستونزو له کبله دا جایزه ورنه کړه او سږ کال یې د تیر کال د جبرانولو په خاطر اتو کتابونو ته جایزې ورکړې. په دې اړه نور حال په راپور کې.
زری کړکی اکاډمۍ د غوایی یا ثور میاشتې په 15مه نیټه اتو کتابونو ته جایزې ورکړې. سږ کال 15 شعري ټولګو، یو ناول، یو نقدي اثر او د افراطیت د نقد په اړه یو ټولنیز اثر د زری کړکی اکاډمۍ جایزې وګټلې. د کابل پوهنتون استاد او د زری کړکی اکاډمۍ یو غړی ډاکټر اجمل خکلی وایي دوی د یو لړ معیارونو په اساس دا کتابونه د جایزو لپاره انتخاب کړل.
ټول د بورډ غړي کتابونه چې دوی لستې وي او دوی ته خخ کار شوی وي هغه راوړي کاندیدوي، بیا د نورو غړو سره دغه موضوع شریکوي، دغه کتابونه شریکوي، نو بیا د ټولو توافق چې په کوم کتابونو باندې راشي هغه سلیکټ کیږي، انتخابي کې د جایزې لپاره. په ټوله کې خو موږ دوه معیارونه استفاده کوله، یو د بڼې او شکل، د هنري بڼې او شکل ته کتل کېدل، مثلا په کومه بڼه باندې دي، په کوم شکل باندې د ایرایي طرز څه ډول دی، ژبې څه ډول ده، یو اړخ دا بلې محتوا رن موضوع او محتوا هغه کتابونه چې په اوس وخت کې زمنګ په فرهنګي لحاظ باندې او په فکری لحاظ باندې زمنګ د اجتماع د بهبود سره او د ودی سره مرسته کوي، نو دغه دویم بو یعنی دا کل کې د دوه معیارونو
هر یو خپل سقراط دی. د محمد انور وفا سمندر هغه ناول دی چې د زری کړکی اکاډمۍ جایزه یې خپل کړه. خاغلی وفا سمندر وایي په ناول یې ډیره خواري کړې وه او څو ځله یې له سره لیکلی وو.
د زری کړکی اکاډمۍ د خپلو کلنیو جایزو په لړ کې ساک زما وروستی ناول ته هم جایزه ورکړه. هر یو خپل سقره دی زما وروستی پښتو ناول دی. دغه ناول باندې خدای شته چې ډیره خواري مې کړلې ده، چې رښتیا شي نو دوله ظلم له سره لیکلی ده، بیا بیا مې کار ورباندې کړی ده او ټوله هڅه مې دا وه چې لوستونکو ته یو ښه هنري اثر وړاندې کړم. خدای وکړه چې لوستونکي لاسرسی ورته پیدا کړه. دغه کتاب د بایقي انتشاراتو لخوا چاپ شوی ده، هغوی به وړاندې کوي بازار ته او البته خپله د اکاډمۍ د مؤسسینو لخوا دا کاندید شوی و، د هغوی لخوا ارزول شوی و او د جایزې وړ ګڼل شوی و، چې زه له هغو ټولو نه یوه نړۍ مننه کوم.
د توبا تر سیوری لاندې د امینې فنا سیدی شیری ټولګې ته هم د زری کړکی اکاډمۍ جایزه ورکړل شوه. اغلی فنا وایي داسې جایزې لیکوال هڅوي او د لا ډیر کار روحیه ورکوي.
واقعا نن ډیره خوشاله یم د یو شاعر او هنرمند لپاره. دا ډیر ستر داد دی چې څوک هنر د ټولنې رښتینی هنداره وګڼي. یوازې دې ته زنه یم خوشاله چې زما کتاب جایزه وګټله. دې ته خوشاله یم چې دغه عمومي دود ته خوشاله یم چې خلک کتابونو ته، هنر ته، علم ته، فرهنګ ته په درنه سترګه ګوري. په یو داس هیواد کې چې هنري آثار د خلک ډیر په جدي سترګه نه ګوري، په افغانستان کې دغه سیاسي سیستم هم تر اوسه نشته چې له هغې له مخې آثار ولیدل شي، مطالعه شي او د جایزې وړ وګڼل شي. دا نو یوه ډیره لویه خبره، ځکه چې دا یو شاعر ته هنرمند ته انرژي ورکوي چې هغوی په راتلونکي کې لا ښې پنځونې وکړي، لا معیاري کتابونه خپلې ټولنې ته وړاندې کړي.
شاعر او لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي ادبي جایزې لیکوال ته دا ذهنیت ورکوي چې دوی په صحرا کې چیغې نه وهي، بلکې داسې خلک هم شته چې د دوی آثار لولي، ارزوي یې او ستایي یې.
ادبي جایزې عموما د لیکوالو شاعرانو د هڅونې او د هغوی ته د انرژي ورکولو دپاره وي، او هغوی ته د شعور ورکوي. یو څوک شته د دوی آثار لولي، د دوی آثار ارزوي، او د دوی تخلیق او لیک ارزښت ورته لري. خصوصا هغه ادبي جایزې چې د دغسې ادارو لخوا ورکول کیږي چې هغه ادارې د نقد کره کتنې د هنر د ارزونې په اړه اتوریټي لري، لکه نړیوالې نوبل جایزې چې دي، د هغوی ارزښت هم مادي ارزښت نه دی، ادبي ارزښت دی، ځکه چې هغه د دغسې کسانو لخوا نه ورکول کیږي چې هغوی د ادبیاتو او هنر په اړه ډېر ژور نظر لري. د زری کړکې د جایزې یو ارزښت دا دی چې د داسې کسانو د خوا نه دغه جایزه ورکول کیږي چې هغوی دا د افغانستان د فرهنګ او ادبیاتو او هنر په اړه ژور نقادانه او مسؤلانه او باصلاحیت نظر لري. په دې کې به دوه ګټې وي، یو دا چې زموږ رښتینی او واقعي لیکوال او شاعران به او هنرمندان به تشویق شي، او بلې خونه به خلق پوه شي چې کوم کتابونه دي لوستو دي او کوم نه دي.
په تیرو څو کلونو کې د افغان حکومت په ګډون ګڼو نورو بنسټونو هم شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو ته جایزې ورکړې دي، خو له ډلې زری کړکې هغه جایزه ده چې په دوامدار ډول ورکړل شوې.
همایون شمس خان په کابل کې زیږیدلی، جګړو له وطنه کډوالۍ ته اړ کړ چې له پېښور نیولې بیا تر کاناډا پورې سفر وکړ. دا سفر که څه هم د مجبوریت سفر وو، له بلې خوا یې ښاغلي شمس خان ته دا فرصت برابر کړ چې د خپلې خوښې یعنی سینما په برخه کې زده کړې وکړي. د همایون شمس خان لومړنی فلم نقاپوش وو، ورپسې بالیوډ ته هم لاړ او هلته یې د تور باز په نوم فلم کې کار وکړ. اوس د ماموریت سری په نوم په یو افغاني سریال کې لوبیږي. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ښاغلی شمس خان، ستاسې یو فلم راغی د تور باز په نوم، تر هغه مخکې مو هم په ځینو فلمونو کې کار کړی و. دا فلم خلکو خوښ که خوښ یې نه که، چیرته ورسید؟
سلامونه. دینه مخکې زما د نقاپوش فلم چې ما په افغانستان کې جوړ کړو، به د نقاپوش فلم نه بعد لاړم هند ته چې مونږ تورباس فلم باندې کار وکړو. په تورباس فلم کې زه کریټیو اسسټنټ ډایرکټر یم، پکې یو رول مې پکې لوبولی دی. نو فلم چون چې دا د کورونا مسایل وو، نو فلم په سینماګانې بندې وې، سینماګانو کې ریلیز نه شو. نو دا د یو ډیجیټل پلیټفارم چې ورته نیټفلکس وي هغې کې ریلیز شو، چې هغې کې دغه هغه نشته دی لکه باکس آفس نشته دی چې سونه پیسې وکړي سونه پیسې ونه کړي. نو نیټفلکس بسته دا فلم واغستو، ډیر ښایسته یو ریویو ورکړی دا، خاص کر کې اوس د افغانستان فلم د حالت چې روان دي، یو این دا فلم اوس واغستو سلیکټ کو چې خپل غواړي یو این په دې باندې کار وکړي، جهان سطح باندې ښکارې کړي چې د ماشومانو حقوق او د سولې لپاره څنګه مونږ کوي چې مثبت لاره کې دا فلم مونږ استفاده کوو.
فلم د افغانستان په اړه دی خو جوړ په افغانستان کې نه دی، په دغه لحاظ څومره د افغانستان واقعي وضعیت او د افغانستان د خلکو واقعي کیسه پکې تصویر شوه؟
فلم موږ غوښتو چې اول دا فلم په افغانستان کې شوټ کو، چون چې د امنیتي مسایل نو موږ ونه شو کوی چې دا مکمل ټیم روړو یا سنجیت روړو افغانستان ته دا هلته شوټ شي، ول چې موږ ته وزارت خارجه او نور زموږ دولتي ارګانو د دې د سکیورټي ضمانت ونه کړو، موږ مجبور شو چې دا فلم موږ لاړو کرګستان کې چې بس افغانستان موږ هلته جوړ کړو، هلته مونږ دا فلم د افغانستان باندې مونږ جوړ کړو، هلته مونږ شوټ کړو. چون چې فلم په خپله په افغانستان کې شوټ نه شو، نو اتمن په هغه کې هغه کمی او کاستي پکې شته دی، ولې چې هغه انګلیسي کې هغه وایي چې ریل ریل دی او فیک فیک دی، ولې چې مونږ مکمل افغانستان هلته جوړ شو، نو زیاتره پکې هغه کمی او کاستي لري. نو زه زیاتره دوستان ته دا وایم زمونږ وجنه، زمونږ امنیت نه وجنه مونږ نه شو کولای چې دلته شوټ کړو. خو د فلم قصه جعفر پاموکی قصه زیاتره دوستان چې دا فلم خوښ کړي قصه باندې چې دی خپل دا قصه سونه چرخی کی سونه مفید منګ دی پاره نو دې د پاره منګ نو شو کوي چې فلم په افغانستان کې شو
د افغانستان پاره چې کله کیسه لیکل کیږي نو دا چا لیکل افغانان هم پکې وو کنه هندیانو لیکلی دا کیسه
نہ دے فلم گریش ملک دے فلم ڈائریکٹر اور رائٹر دے چھ تقریباً پینز کال اپ دے موضوع دے فلم اندی ریسرچ کرے ہو نو اسرا ایز اے مشاور سر زمو ما مین پر سکرپٹ کے زیادہ تر موضوع گانے چھ دے پختو باز شین پگے منگا واچو لو دے پگے دری منگا پگے واچو لگے کہ زین بولمو نو دین مشخصن خپل دا گریش ملک چو دا ہندیاں دی خپل دا فلم قصہ لکلی وا
کل چھ تا خپل دا فلم کی سا وقت لائن استال پر چڑا کیسه ښکارا شوه کیسه داسې وه چې د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کوو کنه تاسو وغوښتل چې ځینې تغیرات باید راشي پکې
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې وه هغه زمونږ د همسایه مملکتو عجبه پکې استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ ډېر زیات مې پې کار کړ هغه مې تنا پلو کړل او زیات مشکلات پکې وو چې هغه موږ پکې ډېر کار پکې موږ وکړو هغې نه بعد موږ داسې یو ډایرکټر سره داسې یو هغه جوړ کړو چې فلم د تور باس فلم قسم اوسنی حالت نه داد کلچ نوی نوی د کرزی صاحب حکومت نو د اغه دوران قصه ده نو اغه نه بچ منګ ډیزټ فلټر کو بغه نه بعد منګ فلم لاړو شوټ ته
نور فلمونه هم شتا چې تاسو کار پکې کړای وي
زما دوم فلم د پونوم د محروم چې ز پکې سیکنډ لیډ کې ما وی کې صرف ما کار کړی ز ایکټر می کار کړی درې منه فلم د زمانو شدت نومیږي چې منګ په سکاټلند او لندن او پیرس کې د غزیو کې منګ شوټ کړی نو اغه کې زما رول کم ده نو اغم د سیو ماجرون سدا چې د هند او پاکستان افغانستان د خلک وړي چې لندن ته قاچاقي لاړ شي نو دغه یو قصه دغه کې مم کار کړي دنه بعد تور باز دوه نور فلمونه دي چې دغه د کورونا مسایل وجه نه په پینډینګ کې دي چې سینماګان خلاص شي دام ریلیز شي نو دا هندی فلمونه دي سره سره زما یو سریال روان دی پونم د مامرت سری پونم باندې چې کووډ مشن نومیږي د دې درې قسمت امنګ آنلاین نشر کړی دي چې دنه بعد د افغانستان یو تلویزیون د چاغې ته موږ ورکړی دی او هغه نه بعد موږ لګي شوټ کوو چې د دې شپه قسمت جوړ شي هغه نه بعد د تلویزیون کې به خبره نشري
د دې روسي سریال پاړه دی رات کوی چې دا سریال په افغانستان کې جوړوي موضوع څه ده
دا مکمل سریال په افغانستان کې شوټ کی البته چې خپل زمنګ افغانان موږ خپل جوړو خود دې باز داستان او قصه ده چې موږ سفر کوو لکه زمنګ دریم قسمت کې داستان زمنګ په ترکیه کې ده چې مکمل قسمت موږ په ترکیه کې شوټ کړی دی نو د دې دا موضوعات زمنګ د امنیتی اورګانو باندې دي چې فعلاً موږ واړو چې زمنګ د دې امنیتی اورګانونو چې کوم زحمت باسي هغه موږ پردې تخکارو کو
که اوس وضعیت ته وګورو په افغانستان کې فلمونه نه جوړی گی یا بیخی کم جوړی گی دغه سریالونه اکثرا د فلم جوړون کی د فلم لوبغاړي یا کوم کسان چې فلم جوړی دوی وای چې ملاتړ نشته یعنی څوک نشته چې دوی ته لاس ورکړي د دوی مرسته وکړي دوی په یواز ځان نشي کولای فلم جوړ کی نو په دغه وضعیت کې تاسو څنګه سریال جوړوي څنګه فلم جوړوي او څنګه هنري کارونه کوي
څنګه چې تاسو ویلې مشکلات ډېر زیات دي زمونږ په ملک کې خاص کر کې په سینما کې نو بیا هم چې موږ نه تنه په سینما کې زمونږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو او دا غي وزنې هغه چې مشکل چې کوم یو دی هغه امنیت دی نو دغه امنیت کیږي چې زمونږ په ملک کې نشته فعلاً او موږ لګیا وستو کار کو اوس د تورباز تاسو مخکې چې مانه سوال وکړو تورباز وګړه 30 کروڑ فلم دا خپل په افغانستان تر راغلی افغانستان کې شوف شوې وسونه خلک په پکار شوې وسونه زمنګ د سینما ته وسونه فائدہ رسیدلې و ام د سز زیات پروډکشن نو پیژنم چې وړي په افغانستان کې کارو کی چون ما په دې رشتہ کې تحصیلات وکړل په دې رشتہ کې مې ډیر زیات زحمت وکاغو د رشتہ کې مې ډیر زیات هغه په کریټیو بخش کې زنانه اوتلم چې څنګه مونږ کوي شو چې په ایشینم مونږ او یو شی جوړ کو نو نو به زما دا کارونه چې د هند خلکو خوښ کړ خپل په افغانستان زما مطلب دا دی چې کسوک او غواړي په هر یو نو هر یو شکل باندې یو کار کوي شي اوس ګوره زم په دې ملک يم زم په دې ملک جون کومه ما ته څوک فند نه راکوي ما ته څوک غن نه راکوي چې تلاړ شه غو کا فلم جوړ کړي یا ما دې پر ما خپل کوم شخصي سینما نشه چې زه فلم جوړم خو په شخصي سینما کې ریلیز کوم خو هغه د چیز جستو جوب سی کوم زوب سی ګرځم زه پېږم چې زمونږ ملک مشکل دی زمونږ ملک سینما نشته زمونږ زمون ملک سینما کلچر ډیر زیات ضعیف شوه دی. بیا زویم چې کزی اون کم زپ سے اون گر زما زحمت اون کاګم نو سوګ پس زی سوګ پس کار کی نو ام دیر پارا اچ هم نشته دی. بیا مز لګیا ما هر دروازه ټک ټک کوم هر دروازه ته زم هر دروازه سره کار کوم او په یو هله ما چې کپسلو کې نه نوی دروازه را باندې بند شي یو دروازه خو ماته واز شي یو لار خو ماته جوړ شي چې زکوي او شم چې خپل دی وطن خلکو ته یو دی کوالټی یو شی جوړ کما چې نه تنها په افغانستان کې بلکې چې خارج کې خارجیان دی لکه څنګه زمانہ قاپوش فلم چې په کاناډا کې ریلیز شو خارجیان راغلو کتل هغه زما کلچر هم چې ګوري افتخارو کې دمه لپاره ډیر غټه خبره ده.
په دغه وضعیت کې چې سینما وی نشته یا ډیرې کمې دي او په هغو سینما کې افغاني فلمونه هم نشته جګړه د فلمونه نه جوړیږي سریالونه افغاني سریالونه او فلمونه نشته نو فکر کوي یعنی هیله شته ده چې بیرته مونږ داسې وضعیت لاړ شو لکه هند چې د سینما کوم صنعت اوس لري یا نور هیوادونه مونږ به هم ولرو کله که نه.
هیله شته سار که تم پاسېږي په یو هیله باندې پاسېږي سبا به د ملک کې به ثبات ریشي او امن ریشي او دا ملک به د خیر بېته به امن کې اوسي نو هیله ډېر زیات مهم ده په انسان په ژوند کې ټول انسان په یو هیله او په هوپ باندې ژوند کې نو همدغه هیله ده چې تر اوسه پورې زه لګیا یم ما غوندې سې زرهاو نور خلک دي چې لګیا او دي په یو شی باندې همدغه هیله باندې چې انشاءالله سبا په دې ملک کې به امن ریشي کله چې او زه دیتم ډېر زیاتره په خارج خلکو ته ویلی دی مالی منگا پا جنگو پا راکیٹو پا انتحاری کی منگا دونا کار کو کز کلا زمنگا پا ملک امن ریشی زمنگا افغانستان خلق پا دیر زیاد رشتو کی و هر بخش پا دیر زیاد رشتو کی.
راتلون کی کارونا مدسا دی؟
راتون کی کارونا زما یو سریال دی چې پنون دی مامرت سری دی د دې شوټینګونو روان دي نو دا چې خلاص شو دینه بعد یو بل سریال دی چې هغه باندې کار شروع کړی زما د نقاپوش فلم دا موږ سریال کو چې دی باندې کار شروع کوو ان شاء الله نو دا پروجیکټ می فلم راتون کی د پاره موږ پلان پایپ لاین کړی.
جګړې لکه څنګه چې د افغانانو د ژوند نورې برخې متاثره کړې دغسې ادبیات هم له دې تاثره لرې نه دي پاتې شوي. شاعرانو په خپلو شعرونو، لیکوالو په خپلو لیکنو او نورو هنرمندانو په خپلو هنرونو کې د جنگ کیسې انځور کړې او ډېر کله یې له ښکېلو اړخونو د جګړې د بندېدو غوښتنه هم کړې. په دې خپرونه کې د جنګیالي په نوم د شفیقي خپلواک همداسې یو نظم در اورو چې خپله یې ډکلمه کړی دی.
جنگیالای لیوانایا تو چه گوری تو رگمی تا تا جنگ فکر دی کرالای مگر دوم را نپویگی چه پدخت با بدنیگی پلمن با دی از غیوی و جلشوی با ریدیوی تو چه لاس که دو چوپک دی دو مرگی بلا تا ناسی کل کینی کل پاسی مگر هیچ دی خیال کې نشته زندگی د سیند په غاړه معشوقه تر څنګ ولاړه ننداره د لمر خاته کړی په مهینو ښکلولو تږي ستوني ډنډ اوبه کړی چلاس کی دی ٹوپک دی دا مرگی بلا تناسی کل کینی کل پاسی مگر هیچ دی خیال کی نشتا زندگی دا سیند پا غارا ما شو خطر چنگ ولارا نندارا دل مرخا تکڑی پا مهینو خبلولو دا گستونی دندو بکڑی دا چه سنی دی ببری در نهیری دی سندری در نماتی ملغلری مگر خوندر معلوم ندی مازدیگر کفی که ناستی ده تور چایو
تاو تا گوری چه کڑی کڑی هوا سر گدیگی ستا حواس هم د سیتار لموسیقی چه خطسیگی یو ناول دی نیم الوستلی نیم تبیا نا کراری کڑی جنگیالیا لیوانیا تا چه دان سر پا جنگی جنگیالیا لیوانیا تا چه دان سر پا جنگی لبنو دی ویر بهیگی ذهن خڑ گر تستنیگی مگر هیچ تا سول خار که بلد نیه چه غنم پا که توکیگی گلان بام بانده غریگی جنکی مکتب تا درومی وڑ کلار که ندریگی دمور زرخ تلی نوی آبا وور که نلو بیگی در زلمی در لاسو کرخی بی چرگندی او لپیغلو سترگی هیچ نپردی کیگی مرغی لپو که دانه خوری رنا تک تورش بخوری در شاعر زرد دادوی او دشق کتاب خرسیگی چوک لخ پلوغ برگو سترگو او لرزاندو قدمونو نداریگی تا در سولی دا سخار که بلد نیه تا د سول دا سخار که بلد نیه چه دا شپی خلق ویدیگی توپکون سر تا نگدی کتابونه بالخت بانده پراتوی کتابچه دا یاد اختونو کڑکی دکل گلونو دا شمال غیق تا پرانیسی چه درومی جنگ تا درومی تا چه درومی جنگ تا درومی مگر هیچی لیده نشی چه پا دخت با بدلیگی دا که کرو لذات کیگی خود دی زهر دا مار کیگی دا زده سیند با دی وچیگی روح لطیگو تراشل کیگی یا دا سولی سولی خار با دا براسته دیوال پشان تا و نریگی او دا سولی سولی خار با دو راسته دیوان بشانته ونه
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوی خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمی ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول اسطورې که څه هم رښتیا بنوي خو تر یو وخته یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوځاوه او دوی به مطمئن و چې کیدای شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پوښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو اسطوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانی انسانان په اسطورو ډیر باور نه لري خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د اسطورو رول مهم بلل کیږي. د اسطورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د اسطورو په اړه معلومات راکوي.
اسطوره د انسان له فکری او عقلاني عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د ده ژوند بخلی هغه کوم قدرت. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخو تعجب وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي. اوله برخه اساطیری ژوند دی، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي، اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډی کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمان انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوي کېږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډیرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوي او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته له غنه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوې اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطورې زیږی رامنځته کوي، همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی له نورو سیارو څخه د راغلیو بشقاب پرنده چې ورته وایي، دغه الوتونکي غابونه یا د نورو سیارو موجودات، دا پخپله د نوې زمانې اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي فلسفي حالت دی او لغنه ورسره علم ته نه نوځي. نو اسطورې په خپل د زمان له پلوه زړیږي لمنځه ځي، مګر د اسطورو شتون لمنځه نه ځي. انسان تر څو چې شته اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي، یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې موږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، موږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښات محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپل په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب جړان، دا ګڼې دغه سي اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډیره زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولی په متونو کې نه دی پاتې شوی، چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډیره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډیکلمه کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلق، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلق، چې مندلی دی په کانه یې وشتلی خلق. د ړندو شار دی لډیوی سره خپلوی نه لري، د ړندو شار دی لډیوی سره خپلوی نه لري، دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلق. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني. دلته هندارو ته لا نه دي درېدلي خلک، نه د زخم نه د درد په علاج پوسو طبیب، نه د زخم نه د درد په علاج پوسو طبیب. پرون له ساند سره ووتل راغلي خلک، چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي. د سنگسارونو تر میدان ځي شاغلي خلک، تر شنه آسمانه ګیلمنې چغې ماستوه، تر شنه آسمانه ګیلمنې چغې ماستوه. داسې یې ډېر د بل په تور دلته وژلي خلک، دلته چې راغلي نو درهم تمه مه ترې کوه، دلته چې راغلي نو درهم تمه مه ترې کوه. د دې قصاب تیغونو وینې ژړولي خلک، د دې قصاب تیغونو وینې ژړولي خلک. جهانی تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده، جهانی تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده. په هر ولات کې چې شاغلی وي ناولی خلک، په هر ولات کې چې شاغلی وي ناولی خلک.
دونکو د ازادي راډیو مجلې په ورستۍ شیبو کې مو په خدای سپارم، تر بیا ښه وخت ولرئ.
دیوی درتا دستر گو بلې دې تګړې دې تګړې دې تګړې دې خاموش ارزوګانې تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاپرے دے شرم والے سنگار ویدا سرنگ چ خاپرے دے شرم والے جذبے کرتا کمینے کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے go bale de tagade de tagade de tagade de tagade de tagade de
mas د ادا گانو موسی تھیتا مستان دے زنگ دل د ادا گانو موسی تھیتا کاسے پیا وپلا اوڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے دیوے کرتا دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے